کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره مخکښې ښځې پروګرام هم لرو. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ. په ورزګان کې زرګونه کورنۍ د جګړو له لاسه بې ځایه شوي.
ډېر کورونه دي، حساب درته حساب چیرې دي؟ دا اوس دا ګډې کټې بار شوي دي. یو آواز ځای یو سړی په کور پاتې.
په کندوز کې جګړې بې ځایه کړي وایي.
کورونه مو سوځېدل، کوئی چې موږ ته راپاتې نه دي. همدلته در په در راغلي اسو دوغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو.
د برښنا د پرچاوي لکبله کابل شاریانو لمریزي انرژي ته مخه کړي، خو د دې انرژي د وسایلو پلورون کې وایي.
د مونږه لاس 15 نفر انجنیران دي، هغه رسیدګي مونږ خپل مشتریانو ته نشو کوي.
د دې یو نور موضوعاتو تر اوریدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې همدا شیف به صفی الله ستانی ځای وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتي همکاریو د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې 3 وسلوال طالبان په یوه هوایي برید کې وژل شوي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پرون د 80 کلنۍ په عمر ومړ. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امنیتي همکاریو د لټې په هدف روسیې ته تللی دی. د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي محب دغه سفر هدف د سیمه ایزې او امنیتي همکارۍ جلب دی چې په ترڅ کې به له لوړ پوړو روسي چارواکو سره وګوري. ښاغلی محب داسې وخت روسیې ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کېږي. روسیې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري، د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې ښودلي. د هرات چارواکي وایي پر غوریان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله له ماتې سره مخ شوې. د هرات والي عبدالصبور خاني وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د طالبانو د سري قطعې د وو غړو په ګډون د دې ډلې 10 وسلوال وژل شوي.
شب گذشته طالبو حمله وسره بالای ولسوالی
تیرش په وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالی پراخه حمله وکړه. لومړی موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې وسلوالو برید پیل کړ. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه د غوریان ولسوالی دفاع وکړه او حمله په شاوته موله
او حمله طالبو را به عقب راندن.
د خانی په وینا په دغو نښتو کې یو سرتیری وژل شوی او 3 ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل امنیتي خبر له مخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې 3 وسلوال طالبان یې وژلي دي. د 209 شاهین قلي اردو په اعلامیه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو پرون په کلدار او شورتیپه ولسوالیو کې د طالبانو په سنګرونو بمباري کړې دي. اعلامیه کې ادعا شوې چې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قمندانانو په شمول 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 ټپیان دي. وسلوالو طالبان نو تر اوسه د وراوخت مرګ جوبلې په اړه د افغان چارواکو د دې ادعا په تړاو څه نه دی ویلي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. د دې شپږ کسیزې ډلې له دې تجربې وروسته د علي آباد له روغتونه د 10 ورته آلو د جوړولو غوښتنه ترلاسه شوې. د دې ډلې مشري پښتانه بنایي احمدزی کوي او وایي حکومت باید د دوی لاسنیوی وکړي څو د ورته طبي وسایلو په جوړولو کې لا پرمختګ وشي. افغانستان کې داسې وخت د اکسیجن د تولید لپاره هڅې کېږي چې دا هیواد د کورونا د درېیمې څپې په اوج کې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. دمګړې په افغانستان کې په کورونا د اخته خلکو شمیر د 1,00,000 کسانو اوخته او د دې ویروس له امله د مړو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی.
د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالد رامسفیلد پرون د 80 کلنۍ په عمر ومړ. د دوه دورې له 1950 تر 1960 او له 2001 تر 2006 کلونو پورې د امریکا د دفاع وزیر و. په دویمه دوره کې د په افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو بلل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر یو وطن پاله شخص بللی چې د ده په خبره د 21مې پېړۍ د څو لانجمنو پرېکړو په مرکز کې و. ښاغلی خلیلزاد که څه هم له رامسفیلد سره د خپلو مخالفتونو یادونه کړې، خو په منځنۍ آسیا او قفقاز کې د هغه خدمات ستایلي دي. د چین ولسمشر شي جن پین د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلي او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. شي جن پینګ د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې ښه دي، بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلی ده. د چین ولسمشر په دغه یو ساعته وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوځ به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یوځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. او په آسیا کې د کرونا ویروس د دلتا بڼې چټکې خپرېدا ته په پام په بنګلادیش کې له نن څخه سخت ټولبندیز لګول شوی او اندونیزیا هم بیړني اقدامات کړي دي. د بنګلادیش حکومت د یوې اونۍ په مخه اعلان شوي ټولبند د عملي کېدو لپاره پوځیان او پولیس ځای پر ځای کړي دي. د دغه ټولبند له مخې به ټول پلورنځي او دفترونه بند وي او د دې هیواد 1.8 میلیونه وګړي به هم په خپلو کورونو کې پاتې کیږي. دا به دغه بېوزله هیواد لا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. په بنګلادیش کې هم په دې وروستیو کې د کرونا د دلتا بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې. د نړۍ بل څلورم لوی نفوس لرونکی هیواد اندونیزیا اعلان کړی چې نوي اقدامات به د جولای له 2 د قانون د تنفیذ ځواکونه عملي کوي. حکومت تر اوسه د دغو نوي اقداماتو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. استرالیا له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره په یو شمېر ښارونو کې د لنډې مودې لپاره ټولبندونه اعلان کړي او په مالیزیا کې هم د جون له لومړۍ راهیسې ټولبند ته نږدې وضعیت جاري دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 چپه اوري. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. دا هغه څه دي چې نن سبا په افغانستان کې چې کورونا ډېره ده ورته ډېره اړتیا شته. په دې اړه هم یو راپور لرو، خو د دې خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوروي ښاغلی محب به د دغه سفر په لړ کې له جکپوډو روسي چارواکو سره په امنیتي مسئلو خبرې وکړي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هېواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال له کابل د ټلیفون له لارې راسره دی او مسکو ته د ښاغلی محب د سفر د جزئیاتو په اړه راسره خبرې کوي. مهرباني وکړئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سهار د روسیې پلازمینې مسکو ته ولاړ او ټاکل شوې ده چې له روسیې لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي محب د خبرو ډیر تمرکز به په امنیتي مسایلو باندې وي او په امنیتي مسایلو کې هم تر ډیره د افغانستان امنیتي مسایل او دغه راز د سیمه امنیتی مسائل په دې باندې ډیر تمرکز کیږي. خاغلی اندل دغه راز ویل چې خاغلی محب د نورو روسی چارواکو سربیره د روسیې د امنیتی مسولینو سره به خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او په دې وروستیو کې یو شمېر ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو او دغه راز د طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي او اوس هم څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت ویان په همدې حال کې ویلي دي چې څو ولسوالۍ بیرته نیولې دي. روح الله احمدزی څرګنده کړي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ په پروان په بلخ په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې بیرته امنیتي ځواکونه نیولي دي. خو زبیح الله مجاهد ویلي دي چې لا هم ډېرې ولسوالۍ له دوی سره دي. له هغې جملې د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ چې امنیتي ځواکونه یې د بیرته نیولو ادعا کړې مجاهد ویلي دي چې دا اوس هم له موږ سره دی. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې ماسکو ته د ښاغلي محب دغه سفر له بېلابېلو اړخونو نه ډېر مهم دی. له دې ډلې خالد سادات چې سیاسي شنونکی دی هغه ازادي راډیو ته وویل چې روسیا سخته اندېښنه لري د افغانستان په شمال کې له امنیتي مشکلاتو نه او له دغه د جنګ له زیاتوالي څخه. د ویل چې د ښاغلي محب سفر به وتوانېږي تر یو حده د روسي چارواکو د اندېښنې راکمې کړي. په عین حال کې ویل شوي دي چې ممکن ښاغلي محب له روسي چارواکو سره د پوځي تجهیزاتو په اړه هم خبرې وکړي چې افغانستان ته یې ورکړي، ځکه ویل شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په تیره د افغانستان هوایي ځواکونه د روسیې د پوځي تجهیزاتو له کارولو سره ډېر آشنا دي، په تیره له هلیکاپټرو سره یې. نو تر اوسه پورې دغه جزئیات دي او دا جزئیات نه دي ویل شوي چې محب به مشخصا چا سره وګوري دقیقا او په کومو دقیقا په کومو مسایلو.
ډېر زیاته مننه کورودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریالو چې مسکو ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د سفر په اړه معلومات راکول. د دغه سفر په اړه په مسکو کې لمیشت د سیاسي چارو له افغان کارپو شاغل شیر حسن سره خبرې کوو. شیر حسن صاحب هم د شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. حسن صاحب تاسو تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغل محب د سفر اصلي هدف څه کېدای شي؟
سلام در سروان سے تاسے تا استاس اوریدن کو تا مسکو تا دا محب سفر خو زکا مهم دے چھے روسیا یو لہا گو اغیزناکو حوادنوں دا جملے چھدا چھے پسیما کے دا نور و طول و خواہ و سرا آگئی چھے دا افغانستان پا مسائلو کے دخل دیا و پشکل داشکالو اغیزناک دی آگوی دا آگوی سرا خی آڑی کی لری دا پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره هي اړیکې لري او په سیمه کې د یوې هي اجماع درامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي
سعید چې نقش لوبولی شي. لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیځ ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدې چې مسکو د افغانستان د جګړې اور ته تیل ورشیندي. داسې ادعا کېده چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنی شرایطو کې چې لویدیځ وال افغانستان وزي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
ما ته خدا خبره تر ډېره حده درست نه ایسي چې ګواکې روسیا د افغانستان کې جګړې ته لمن وهلي وي. دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د امریکایانو د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه وه، ولی جګړه روسیې ته خپله خطر وو او روسیې نه دي غوښتلي چې جګړه د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې د دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نورې ډلې قدرت ته ورسېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنګي ډلو وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روس ته د تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هیوادونو کې او یا د مشترک المنافع هیوادونو کې دغه چې تړلي سرحدونه نشته چې څورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز راورسیږي. دا د روسیې لپاره ډېره یو خطرناکه خبره ده، نو ځکه روسیا ډېره علاقه منده ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
بله، څه فکر کوئ چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې فکر کوئ چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بللی شي او یا یې تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلاح په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلاح سره عادت دي، او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغه هم د دغه سلاح وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او په افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی. ولې د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
ډېر زیاته مننه په مسکو کې میشته د سیاسي چارو افغان کارپو شیر حسن و چې لازادی رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په ننګرهار ولایت کې د روبو مربا د دوو سترو فابریکو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وین اکبر رستمین آزادي راډیو ته وویل په دغه دواړو فابریکو 25.3 میلیونه ډالر لګښت راځي چې نږدې 50% د آسیا پرختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. ښاغلی رستمی وایي دغه فابریکې به ډېر ژر فعاله شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د روب فابریکه به په هر یو ساعت کې 4 میټریک تنه روب او د مربا جوړېدونکي فابریکه به په هر یو ساعت کې 0.5 میټریک تنه د بیلا بیلو تازه میوو په ځانګړي ډول د انجیرو او آلوبالو د مربا د تولید ظرفیت ولري. دا وزارت وایي اوس مهال د هیواد د روب او مربا ډېره اړتیا د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او ترکیې نه پوره کیږي. د اپتاه هوکړلیک د تعدیل په اړه په کابل کې مشورتي ناسته وشوه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن آزادي راډیو ته کته هم د دې ناستې کړنې ته ونه خوده، خو زیاته کړه چې د دغې ناستې په اړه د ټولو سوداګرو پانګوالو وړاندیزونه واخیستل شول. د ښاغلي احمدی په خبره ممکن تر راتلونکې یو میاشت پورې د اپتاه ناسته ترسره شي، خو د خصوصي سکتور لازمي مشورې د دې ناستې د هوکړلیک د تعدیل په اړه راټولې شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اپتاه هوکړلیک د افغانستان او پاکستان ترمنځ 2011 کال کې لاسلیک شو. د دې هوکړې له مخې افغانستان واګه سوداګریز بندر، گوادر بندر او د پاکستان کراچي بندر ته لار ومونده. په مقابل کې پاکستان د حیرتان او اسلام خلا بندرونو له لارې ازبکستان، تاجکستان او حیرتان بندرونو ته لار ومونده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغاني 10 پوله، یو ایرو 90 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 130 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 95 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانی 25 پوله، زر هندی روپی 1.3 افغانی او زر پاکستانی روپی 499 افغانی.
زمو شخل آزادی رادیو اوری. په اورزګان کې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو حملې کړې او یو شمېر یې نیولې دي، خلک وایي چې د جګړو له لاسه مجبور شوي چې خپلې مینې پرېږدي او بیلابیلو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر خلک وایي چې بیلابیلو سیمو ته یې کډه کړې ده، خو د دولت له لوري ورسره مرسته نه ده شوې. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشټوالي له امله د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپله خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په موخه طالبانو ته پرېښي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبورۍ پر اساس چې هوایي ځواک نه و او هلته اضافي سرتیرو ور ونه رسېدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې.
دې شک نشته چې د یو طرف څخه خارجان وتل، نو زموږ ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونه سوای کولای چې په وخت و زمانو باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګرېوان شوه او دا ستونزه موقته ده او ډېر به ژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به دا ستونزه ډېر ژر حل شي.
په روانه جون میاشت کې د اورزګان پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې. د دغه ولایت ګیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیري تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله. خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیري او یو شمیر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
رسېږي. تل کلداری باندې قدرت نه لري، پر سر کلداری باندې هلته چې د سړي ګډه ژوند ژندګي پاتې
شي. پنځوس کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځایه شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو پر اساس د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د ده په شمول تر اوسه سره زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ګلوسه چې ګډ بیا ځای سوي دي هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک یې نفوس یې ډېر و، نو هلته څلور زره څلور نیم زره کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان سره بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي یا کندهار ته یا بري ته تللي دي، هغه د دوی کورنۍ هغه د شاپ چې را روان یا ځینې په موټر کې ښځې پنځم سیراسې یا بیا نیم د کوچ یا ناولي نیم نه راولي. تل کلداری باندې قدرت نه لري، پر سر کلداری باندې هلته چې د سړي کده ژوند ژندګي پاتې شي هغه بیا راووځي، نه غنم نه وړه نه زموږ خلک داسې عایدات لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، خو د ولایت مقام مسؤلین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره کومک وکړي. دا یوازې د ګیزاب ولسوالۍ د بې ځایه سو حال دی. د دې تر څنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي.
په کندوز کې هم د جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په کندوز کې بې ځایه شوي ښځې وایي له ښکېلو خواوو غواړي چې نوره جګړه بس کړي.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مینو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. پنځه دېرش کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نه مو سوځېدل او کوی چې موږ ته راپاتې نه دي، همدلته در په در راغلي اسو دوغه نشی نه لرو چې موږ یې وخورو. وایي چې دولت موږ ته کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو، د موږ هم باید چې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړي اوس له خپلو پنځه کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسېږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکینو، نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوي دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د دینو د سیمه اوسیدونکو ده. هغه وایي چې جګړو سخته زورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ له دینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان راسره دي. موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
پنځه څلوېښت کلنه ښاپیری بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالي زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. له دو اونۍ راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهرا د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنایي احمدزی وایي د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون نه د لسو نورو اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د دې ډلې ملاتړ وشي او کار یې لا چټک شي کولی شي د افغانستان ټولو روغتونونو ته طبي وسایل جوړ کړي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزه ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د لس نورو ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنایي احمدزی کوي چې له کلونو راهیسې د کابل په طبي پوهنتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه د اکسیجن ماشین او وینټیلیټور ماشین نه اوټوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکا، مساجر، سیکشن، واټر باټ او همدارنګه نیو بلایزر ماشین، دا ماشینونه هم جوړ کړي دي.
د دې آلې یو ځانګړتیا دا ده چې له آزادې هوا په اتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپلې کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي که ملاتړ یې وشي د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلې جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي موږ حمایه سو. موږ کوی سو چې د افغانستان ټولې شفخانې د طبي تجهیزاتو د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بل غړی او د کابل طبي پوهنتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړې کړې طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوې هم دي.
موږ نور ماشینونه هم ډیزاین کړي دي چې د هغه له جملې څخه وینټیلاتور و. پروس کال په لومړۍ موج د کورونا کې موږ ډیزاین کړو او خوشبختانه کامیابه شو او تاییدی د وزارت څخه تعمیر او تحصیلات تعلیم واخیستله او سږ کال په دې وتوانېدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کړو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیا ورته برابر شي ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پوهنتون له خوا نه او د دغه نوه دستګاه او د تولید چارې ګړندۍ شي نو نه یوازې د کابل طبي پوهنتون پورې اړوند کوم روغتیایي مراکز شي بلکې د عامې روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیایي مراکز تولیدي دي هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډیری روغتونونو کې د اکسیجن نشتوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګونو ناروغان مړ کیږي.
زړګی مې غواړي غې ګورانا حالات بل ډول دي راغاړې نوسې جانانا حالات بل ډول دي ورا غاڑی وا نوزے جانا نالات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا نالات بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نالات بل دول دی گرانو حواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان مات
سات دولس بجی او دیرش دقیقی شوی وسم د لندو خبرونو نوبت تی چی صفی و لاستانیک زیو رندی کوی
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امنیتي همکاری د لاټي په هدف روسي ته تللی دی. د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته ویل ښاغلی محب له لوړ پوړو روسي چارواکو سره د سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ په اړه باندې خبرې وکړې. د هرات چارواکي وایي پر غوریان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله له ماتې سره مخ شوې. دا خبره د هرات والي عبدالصبر خاني ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په نښتو کې د طالبانو د سرې قطعې د اوو غړو په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژل شوي. د یو بل امنیتي خبر له مخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې 33 وسلوال طالبان یې وژلي دي. د 209 شاهین قول اردو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په سنګرونو باندې په شورتپا او کلدار ولسوالیو کې د هوایي ځواکونو لخوا بریدونه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په هرات او بلخ کې د وراوښتو مرګ ژوبلو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې نه دي ځواب کړي. د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالد رامسفیلد پرون د 88 کلنۍ په عمر ومړ. د دوه دورې د امریکا دفاع وزیر وروستۍ دوره له 2001 تر 2006 مو چې په افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو هم بلل کیږي. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړن نیوستایلی او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شزې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د خبرونی لومړی میلمانه مو اغلی زهرا ده. دا د کندهار په دامان ولسوالی کې د مسلکي تولید ګروپ لري چې د دې ګروپ لاره پر شذو لاسي صنایع تولیدوي او بیا یې پلوري. زهرا جان ډیر مننه چې خبرونه ترغلاست.
مننه تاسو خوم کوم. سلامونه ولې کې هلې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم.
زهرا جان، تاسو په کندهار ولایت کې فعالیت کوي او د مسلکي تولید یو ګروپ لري. د دغه ګروپ ته تشکیل په اړه او دا چې شذې څنګه فعالیت پکښ کوي که په دې اړه یو څه معلومات راکړي.
مننه تاسو خ ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مهدی شایسته خبرونه کې وخت راکړي. دا ستاسو لازم موږ لپاره تشویق دی. موږ یو ګروپ لرو دلته د مسلک ګروپ په نامه باندې دی چې 15 خوندې موږ سره کار کوي. په هغه کې قسم قسم کارونه دي چې د مردوزی کار دی، خیاطي دی، د بافت کار دی، خامکدوزی ده او ټول کوم لاسي صنایع کارونه چې راځي هغه موږ په دې ګروپ کې په 15 خوندې دي. دوی ټول کار سره کوي او دغه کوم کارونه چې موږ کوو بیا بازار ته عرضه کوو. دغه شیانو تولید موږ لرو
او په دغه لاسي صنایعو کې چې هلته تولیدېږي څه ډول شتو کې شامل دي؟
په دې کې خو ډول ډول توکي شامل دي، لکه افغاني کالي دي، لکه د خامکدوزی غاړې دي، لکه د مردوزی کارونه دي، لکه د بافت کارونه دی. ودی کی قسم قسم شان راځي چې اړ یو ځانته جلا ډیزاین لري.
ډیر مننه. او دا چې په ولایتونو کې موږ راپورونه لرو چې شذې د خپل تولیداتو د پاره د لاسي صنایعو د پاره ډیری وختونه هیڅ بازار نه لري او دوی نسی کولای چې تر شارونو پورې ورسیږي او هلته خپل تولیدات وپلوري. تاسو په دې برخه کې څه ډول همکاري کوي د شذو سره؟
په دې کلی کې چې کمی خوندې زما سره یا کار کوي، په دې کلی کې چې کمی نور خوندې خپل په کورونه کې لاسي صنایع جوړي، د دې سره زما دغه همکاري ده چې زه د دې ټول توکي راخلم په خپل سنتر یا خپل کور کې یا دلی موږ د جمعې په ورځ بازار هم لرو. هغه ټول توکي زه زنده اخلم، هلته په خپل دوکان کې ږدم، د زه هلته خرڅوم. د جمعې په ورځ بازار لرو، یعنی پخوا ښځې کللې بازارو ته، هلته یې شار رانیوله، سودا یې کوله. خو اوس تر ډېر حده پورې د دې دپاره ما اسانتیا جوړه شوې ده، او زموږ دپاره هم یو کار دی لاسته راوړنه ده. او زموږ سره بیا هم ځینې شرکتونه قرارداد کوي، زموږ د بازار څخه لیدنه هم کوي. بیا موږ دوی ته خپل توکي ورکوو، دی بیا هلته په بازار کې پلوري. په دې کې خو مختلف کارونه شته، او خوندې مختلف نظرونه لري. خو یعنی ډېر چې اوس کار کېږي، هغه د باف کار دی چې ډېر فعالیت هم لري، او ډېر خلک یې خوښي هم، یعنی د خلکو ارزو یا د خوندو ارزو هم په همدې برخه کې ده چې موږ کیسم کیسم کارونه کوو. خو په دې برخه کې د ښځو یا د خلکو نظریات د ټولنې د ډېر دي.
څنګه افغانان کولای سي چې د خارج څخه دوی استاس څخه شان رانیسي، د دغو ښځو د لاس جوړ کړي شان؟
موږ خو تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ چا سره داسې همکاري نه ده کړې. موږ غواړو چې زموږ تولیدات دي، یعنی ډېر قیمته دي، په ډېر ارزښت لري، په ډېر زحمت سره جوړېږي. موږ غواړو چې موږ تولیدات خارج ته ارزاسي، یا هم شاشه مارکیټو ته ارزاسي، یا هم شه بازار ولري. موږ غواړو چې موږ سره په دې بخش کې همکاري
وشي. او د افغانستان د تجارت او صنایع خونی تاسو سره په دې اړه باندې کوم مرسته کړې ده؟ یعنی د مرستې څخه مې هدف تمویل نه دی، بلکې داسې چې تاسو ته لارې چارې وشي چې تاسو په خارج او داخل کې بازار ومومئ.
موږ سره تر اوسه پورې چا داسې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. دا کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام دی چې د سپما ګروپونه لري، د لیپه دامان ولسوالۍ د نکیزینو په کلي کې. د هغو څخه موږ تقریبا 15,000 یا 16,000 افغانۍ قرضه کړې ده، چې ما سره دغه نورې خوندې هم په کار اچول شوي دي. موږ تر یو څه حده پورې هغه خپل کوچنی تجارت یا کاروبار پر مخ دی ولې دي. خو نور موږ سره په دې بخش کې چا هیڅ ډول همکاري نه ده کړې چې موږ خپل تولیدات یا خارج ته ارزه کو، یا هم نمایشګاه ته ارزه کو، یا هم شه بازار ولد.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه کار چې ستاسو سره شدي تولیدوي ډیر ارزښت لري، ځکه د لاستي کارونه دي، او په ډیری ځایونو کې اوس ماشینی کارونه راوتلي دي چې بایي ارزانه وي حتمن. نو طبعا ستاسو د کارونو بایي څومره دي؟
زموږ تولیدات دي مختلفې بیې لري، هر یو ځان ته جلا قیمت لري. لکه مثال په ډول چې درته وایم، افغاني کالي دي، موږ د 2,000 افغانۍ څخه نیولې دي تر 8,000 نظر 6,000 افغانۍ پورې. او کنداري غاړې چې دي، هغه خو نو بيخي ډېر قیمت لري، د 6,000 افغانۍ څخه نیولې، د 3,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 10,000 6,000 15,000 افغانۍ پورې داسې قیمتونه لري.
د شوتو د پاره څومره مهمه ده چې دوی باید د خپل کورنۍ په اقتصاد کې ونډه ولري، او د خپل نارینه خپلوان سر اوجه په اوجه ودرېږي او کار وکړي؟
زه په دې ورخه کې دا نظر لرم چې اول زه خپل یم، د ټول د کول تور مسولیت زما په غاړه دی. د ټول خوند سمې دا خواهش دی، هله مې د خپل همت لا صبر نه کې، خپل د خوندان سره اوجه پر اوجه ودرېږي، خپل کار ته ادامه ورکړي. ځکه دی ولا څه خطاک نه کیږي، نه په یو نفر باندې کور ساتل کیږي. ټول خوند څه خمدا اله ده چې خپل همت لا سوار نه کی، خپل د ځان سره ډیر کوشش وکي، تر څو به یو خپل ځان په کار اچولې، بل به یو لاس یا 15 یا 6 خوند نور به وزله په کار اچولې، در دې به ثواب هم یې، ګټه به هم یې، او تر څو د خپل د کور اقتصادي مشکلات هم یو څه ناسره پکړي.
اوس هم اورځم یو دین اوریدونکو ته. میر احمد صافی صاحب ماته وایي چې دلته زموږ سره یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
ملالای بشیر خوش سلامونه تاسو ته، محترم میلمانه ته وړاندې کوم. فضل هدی ورداګی ما د ورداګونه. نو واقعا لکه څنګه چې د تاسو میلمانه وې، په کورنۍ کې د خوان څه په اصطلاح کوم ډېر داسې کسان دي چې هغه نه توانېږي چې د کور په چارو کې چې ټول د کور چارې سر ته ورسي وي. نو دلته بیا د ښځې ونډه هم ډېره مهمه ده. شه هم په اصطلاح ډېر داسې کارونه شته چې حیاتي ده، په اصطلاح یا طبابت کې ده چې هغه باید وکړو. نو درنه مېلمانه دغه پوښتنه ده چې په هغه سیمو کې چې هلته مشکلات وي، او زپاره خپل ټولنیږي په دې باندې چې هغه وکولای شي یو کور تر سره کو،
یا د خیاطۍ په بخش کې، یا د انجینرۍ په بخش کې، یا د ډاکټرۍ په بخش کې. خو بدبختانه هغه کورنۍ اجازه ورته ورکوي چې هغه ټولنې ته او جامعې ته ووځي، هغه کار وکړو، یا تجارت وکړو، یا هغه وکړو. دغو خلکو دپاره د کوم آګاهي اماګاهي چې هغو خلکو ته ورکړي چې هغه خپلې ښځینه په اصطلاح پرېږدي چې هغه تجارت وکړو، ټولنې ته خدمت وکړو، د خپلو خوندونه وپ ودري، لکه دی چې وویل پاره د لوګوي څه د پلوړو پاتو سیم مننه.
ډیره مننه په دې برخه کې د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه یا هیله کوم. زه چې ما خپل د ټول کور مصارف خپل زما په غاړه دي، او زما سره په دې برخه کې خاوند ډیره همکاري کړې ده. کچیر زما خاوند ماته اجازه را نه کړې چې زه کار وکم، نو زه نسم کولی چې زه ووځم یا کار وکم یا خپل کوچنی کوم تجارت چې دی هغه پر مخ بوزم. د ټولو ورنه څخه مې دا هیله یا خواهش دی چې د خپلو میرمنو تر څنګ دوی هم ودرېږي، تر څو به اقتصادي چارې هم پر مخ ولاړې شي، څه ناڅه به مشکلات هم راپسې، او له بلې خوا به یو څو خوندې نور هم پر کار ودرېږي. دا به د دې یو خیر هم وي، او د بل طرفه د اقتصادي مشکلات هم تر څه ناڅه هدف پورې حل شي. په دې برخه کې مې د ورنه څخه غټه غوښتنه دا ده چې د خپلو میرمنو، خویندو او میندو تر څنګ ودرېږي، تر څو دوی په ډاډه زړه وکولی شي خپل تجارت پر مخ بوځي.
مننه زهرا جانې. او استاد د خبرې په تعقیب زه غواړم یادونه وکړم چې اصلا خبره دا نه ده چې یو نارینه د کور مصارف پوره کولی سي، نو بیا خپلو ښځو ته ووایي چې ته کار مه کوه، ځکه چې د کورنۍ اقتصادي چارې زه په خپله غاړه اخلم. همدغه یو اساسي بشري حق دی چې هر انسان باید د کار کولو حق ولري، د زده کړو حق ولري، او په خپل ژوند کې پریکړې وکړای سي. نو دغه خبرې ته په کتو باید هر انسان دغه حق ولري چې په کومه برخه کې غواړي کار وکړي وای کولای سي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
یو سلام غلی خورکی ته ملمنی خورکی ته تاسو ازادي همکارانو ته ډېر مننه چې تاسو خورکی چې دغه د خورکی مره بللې ده، ملمنه کړې مو ده. دا څو ګست کیږي، دا بل ګست یې نو ورځ مبرز ولاړم، دلته یو ځای به دروښیم، دا نو مینې زړای نو مینې ده، دلته یو څنګه ده د خیاطۍ او د خمکدوزۍ و ته دې څنګه ته ورلم بارې راتول ولا د دې خورکی تذکره راوړه برما ټول مال تذکره خو نه لري، ته دې ورجوړه کوم زما تذکره ستاده خور خو نو دوه هر څو چې کوي دغه خو نو د خپل هغه کس شخص چې د خپل نرمن سره کومک کوي یوازې خو نارینه نه څه کولای. دا خو بهترینه خبره ده، او ډیره ښه خبره ده، په زپوري خبره ده. خو چې دلته دې څوک نه مني نو بیا څه پکې. ما نرمن ده تقریبا د لس کال کې، دولس کال کې، شپاړس کال کې زما د واده هغه زما سره همکاري کوي د خمکتوزۍ په بخش کې، مثلا غاړې و پټور اخلي، داس پټور اخلي، داس غاړه جوړې چې په دا ټول افغانستان کې څوک نشي جوړولای. اوله درجه ده. نو دا چې اوس دلته ورته پیدا کوي کار ما اجازه ورکړې ده، هر ورور د خپل مېرمنې سره، هر ورور د خپل خورکی سره، د خپل مورکی سره باید دغه تشویق کې چې دلته د خپل کپه کار ولویږي، هم د خپل اولادو یو خرچو مصارف د مکاتب او د کتابچو د کلمانو د مدارسو، که دولتي مدرسې، که د شخصي مدارسې، دلته مصرف شخصي مصرفونه لګښتونه ډېر دي. د کور مصرف دا په سر څوک نه سره سوالي ارخوان لزره یوازې تقریبا 15000 افغانۍ زما د کور مصرف دی. ما به یو نمرګې درلوده غن خرڅ کړم، کار زمينه ځان ته برابرون نه برابرېږي. نو نور ځنه سمولای وای، ما یې ته وایله ولې ته خبرې نه کوي، ولې په دریاب کې مې ګرځره په دریاب. نو وز دې خور کې څه نه کوم، خور تاسو مننه نه کوم، د ازادي رادیو سم مننه نه کوم، ډېر زنګول می دروالل نوم پورته کوي. دا چې متاسبانه اوس ما بخ کار وکړي، دغه تشویق، دغه خبره چې زه درته کوم، دا خورم پر ما ګرانه ده، زما خور ده، هر خور زما خور ده. باید خاوندې ورونه یې تشویق کړي چې راوځي د میدان وزا ګرځه، د خپل ورونه سره پر څنګ پر څنګ دغه خوندې همکار وسی، خدمت وکړي. دا ملت په څوک جوړي؟ خو دغه موږ ته خپل جوړو، خریدان خو موږ ته نه جوړي. دا خپل ژوند خپل لاباتي خو چې کو په خپل لاس کې کو، بل څوک نه مشتي تر نه کوي، کداغه څه نه د خواره.
ډیر زیات مننه اسدالله صاحب، تاسو خبرې مهم واخستې. د اسدالله صاحب دې خبرې ته زه غواړم چې ووایم چې یو انسان د بل انسان څښتن نسی کېدلی، او یو انسان د بل انسان و اجازه ته چې بالغان وي اړتیا نه لري، ځکه چې خدای پاک د ټولو خدای دی او د اسلام له نظره ټولو ته اجازه ورکول سوې ده چې خپل هیواد او خپل ټولنې ته خدمت وکړي. نو یو انسان باید د خپل ځان د بل انسان څښتن ونه ګڼي، خو دا چې یو د بل سره همکاري مرسته او هڅونه کېدلای سي. تاسو د وخت څخه ډیر مننه کوو. اوریدونکو ته به وایم چې تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو، او زموږ د خبرونې دوهم مېلمنه بل موږ سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
اوس هم د خبرونې دوهمه میلمنه نسیمه غزنوی له موږ سره پرلیکه ده. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. نسیمه غزنوی د بدني روزنې له څانګې څخه فارغه سوې ده، په کابل کې د ښځینه ورزشي کلب لري. ډېر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه
تاسو او ستاسو د راډیو اوریدونکو ته، مننه کوم. تاسو لومړی په دې برخه کې موږ اوریدونکو ته څه ووایاست چې بدني روزنه د انسان لپاره څومره مهمه ده، او تاسو ولې په دې برخه کې فعالیت پیل کړی دی؟
بدني روزنه خو ډېره زیاته یو مهم مسلک ده، یو مهمه رشته ده چې په افغانستان کې ډېره زیاته توجه نه ورته کېږي. تاسو خو خپله پوهېږئ چې افغانستان زیاتره خلک بېلابېلې ناروغیانې لري، او په کال کې زیاتره خلک د همدې ناروغانو له کبله مړه کېږي، او یا هم د بدون تحرک اوسېږي یا حرکت نه کوي، ورزش نه کوي. نو د دې وجود ډېر زر خرابېږي او زر هر رقم مرضونو باندې مبتلا کېږي، او دوی یعنی زیات تلفات افغانستان لري په دې برخه کې. د دې لپاره ما د ښځو لپاره مې چې زه یو کلب کې زه تمرین ورکم، او هغه ښځې چې ډېرې یعنی ناروغه وي، چربي، جګر، استوایي، شکر او داسې نورې ناروغۍ، چې زه په دې برخه کې له ښځو سره ډېره زیاته مرسته وکړم. نو د همدې ورزش او د تمرین له کبله ښځې بېرته خپل صحت لاسته راوړي.
د ورزشي کلب جوړول په افغانستان غونډې ټولنه کې چې بیل شک یو سړی سالار ټولنه ده، له څه ډول ستونزو سره تاسو مخامخ شوس په دې برخه کې؟
ولا دا خو ډیر مشکله کار ده. سیوینځي ولار سی کو کلب ته مې ورکی، دا اول باید ډیر مشکلاتو نه تیر شي، بل خو بیا دا سی و ځان ته ځان ورسی چې دا خدمت وکولای شي. نو ما هم دې وخت ستوري دې په دې برخه کې مثلا زه چاتوان دی چې زه دې کلب استاره منو جاتر هم خلک وایي چې اومه دې کلب استاره خو یعنی ته به بدماشه ته ودا، خو زه بیا ډېر زیات دې سره ریلاکس اوسېږم، ډېر صبر او صلاح ته کوم. ما دا ټولنه که موږ دا نسلي بدل نه کړي، تاسو کې نسلي نه سي بدلولای، نو موږ غواړو چې دا زمینه نورو نجونو ته پراخه کړو، تر څو ورزش ته راشي او هغه خپل استعداد او لیاقت خلکو ته ښکاره کړي. او د همدې لپاره زما یو بل هدف دا و چې د ښځو ته زه ډېر زیات خدمت وکړم. زه ښځې د افغانستان کې یعنی ډېر په شاه دي، نو ځکه زه غواړم چې ښځو ته ډېر زیات زمینه هواره کړم.
نسیمه جانې، د دغسې ورزشي کلبونو له لارې ښځو ته څومره لاره پرانیستل کېږي چې دوی خپل راتلونکی د ورزش په برخه کې جوړ کړي؟
دا خو په لومړي سر کې خو اول افغانستان خلک هیڅ نو مرسته نه کوي، د مثلا په دې برخه کې پرمختګ وکړو. او خلک مثلا دې برخه کې چې په نورو برخو کې د ما غرض نه چې هغه فوټبال د والیبال د هر برخه کې هغه زه ډېر زیات نه غواړم چې هغه باندې خبرې وکړم، ځکه په دې برخه کې خو قطعاً د افغانستان خلک دور له موږ سره هم نظر نه لري. لږ نظر خو د فټنس په برخه کې سی دا زما د تقریبا دوه کال کې د کلب کې تمرین کوم. نو دا ډیر ماته
خلق اتا پدی برخه کیم یعنی دومره سنگینه برخه ده پدی برخه کیم موږ سره مرسته نه ده شوی تر څو چې علامه سره مرسته نه ده کړی
شه
پراتم چې زه علامه چې یعنی دغه لارې موږ اوس خلاصه کړې ده خدای ته دا نور هم ریته زمينا مساعد استراس ورزش اتا استادان چې د کلب او خدای ته ښه زمينه برابر شي ورزش
استاسی په ورزشی کلب کې تاسو ته ډول کوم ډولونه د ورزش کوي لکه یوګا پلاتس یا داسې نور
او زموږ په برخه د کلب کې نو څو برخې دي یو باډي بلډینګ دی چې څنګه راځي خپل باډي جوړوي مثلا پیر لنجي نه تر دې ته علاقمند لري چې دوی باډي جوړ شي بل یوګا ته د دې خدراتي هغه خدمت په رواني ناروغيانو باندې ختای غوړ ته موږ د یوګا تمرینات یا ترکو آرام بخښوي او بل جنسي کوچني پینځلس کلنې شپږلس کلنې دوی بیا غواړي چې قدونه یې ورسي نو موږ هغه ته ځانګړي تمرینات لرو چې هغه په ورته یا ملکه اوس تر هو د دې خنډ چې تیر وخت یو بل یو د فټنس برخه ده چې خدي راځي غواړي خپل اندامونه وزن کم کړي او زیاتره ناروغان د پښو تکلیف د ملا او همدارا د شکر چربي جګر او خپل د وزن چې زیاتې غواړي د وزن کم کړي ترڅو راحت وي په خپل ژوند کې
د ورزش مخکې او ورسته څه ډول خواړه باید څوک خوري لکه کاربوهایډریټس چې اوبه خو به اتمن باید وڅښي نه اوبه خو ټول ورځ باید خلک وڅښي ځکه چې د بدن یو مهمه برخه اوبه جوړوي د کاربوهایډریټس پروتین یا د دوه نورو په اړه باندې که تاسو وایئ چې په کوم خوړو کې کوم څه زیات دي او دا چې مګنیزیم څومره مهم دي د ورزش په خاطر باندې باید څوک وخوري
یو څوک یو خدای یو اټوک سی کلب ته دی ورش اتمانه او رژیم باید ولای او بعض خلک دي مثلا متوای سی زو ورزش کوم خو ما د سی رژیم نیولای په اصل کې رژیم یې څنګه نیولای دا یوازې وګڅکی او یو دوه قاشقې مثلا یا اورین یا لوبیا بس خلاص ګرد ورس کی او شپه کې هم نو سیدا ډیر غلط کار ده د ژوند د سینېست ته هیڅ شی نه چکا مخره دا ډیر یعنی زیاتره خلک یې نمدا کار کوي هغه جل یو خو د څوک چې یو سم خواړه نه خوري دی مګر جل ډیر زیات خرابې او ډیر زیات په جل باندې تاثیر کوي چې موږ خواړه په هیڅ ډول نه قطع کوو دا او مخ باندې موږ ډیر زیات لکې راخې دي چې زیاتره خلک د لکوچ ډیر مای چې لکه د ما په مخ باندې دا نه خلک جلد کډیر دی په اهمیت کوي خو رژیم باید دا چې مخ ته لا تمنه هدي خل اساسي مثلا موږ راځو چې د شاګردانی مای زه تمرین نه کوم کولای لدیر چې وایم چې نه مې به شي تمرین نه کوم کولای هغه خبره ته چې په ورزش کې پلی دی الرجی دی نه چې تمرین کولای به شو زه په راځي نو ری باید مخ ته تمرین یو ګلا شو دی چې بل چې موږ کې او بل هغه چې یو ګلا شو دی چې کلی دوه ګلا صوب او بل هغه خپل تمرین شروع کړي اته یو دقیقې مخ ته تمرین دا کارو کې او بل هغه تمرین په منځ کې د ارسمه چې د دې ضرورت له دغه نومره نو بو باید واخلي خصوصا د ګرمۍ په موسم کې بدن ډیر زیات خوله کوي نو باید د خپل فلور د لاسو بو د تمرین په منځ کې وخلاص او بل تمرین هم فلور د لاسو بو چې کل شي د دې لپاره چې بدن هغه مصرف شوی او بو بيته د بدن ته واخلي او جذب او بل تاسو ول پروتین روتين هغه څه چې باندې جوړي او دې ډېر زیات لرونکي خو هغه څه چې تکلیف لري د خو او د ملا نو اډوکی دې سستې خصوصا هغه سنونه چې ډېر لري دا دې ته ډېر زیات تر شو دي حقې دې مهمه چې دا باید بعد له تمرین ار وخت وخوړل شي او کله چې دې کې دې یو بل شو دي او چې کله سي دا تر باید کلسیم ته کلسیم خو رول لري او بل روزانه بیا نو بیا نو خود دا شم د دې ځکه مهم دی او د شپې له طرفه چې ویل کېږي یعنې د شپې ډوډۍ باید ترکاری وي ترکاری څه رقم ترکاری مثلا کرم دا دا خوتا کاری بابي او بل میوه میوه ډیره ته مهمه ده او ایت خواله دی میوه دای نه ولا یعنی میوه ډیره ته مهمه په بدن کې ډیر خوول لري جون ته بدن ته ډیره ځاته فائدہ لري.
آیا د یو امیدوار شید لپاره ورزش کول مهم دی؟
د کله لپاره خصوصا هغه خزه چې حمله دار وي د دې اول میاشتو کې باید ورزش ونه کی ځکه هغه خو یعنی زه خو ډیره په طب باندې نه پیږم خو یعنی په هغه وخت خو ما ډیره زیاته سسته وي یعنی باید ډیر زیات ورزش ونه کی نو خبر دار چې درې میاشتې اولی ورزشونه کې بعد له غوښتې ورزش یې هغه څو څلورمه میاشت شروع شوه بیا دې هغه سلو سلو حرکتونه یې ډېر زیات توان بدن ته نه لري هغه بیا هغه چې حرکتونه دي وکړي هغه به ډېر ښه وي.
بله او
تیز منډه شروع کی یو ښه عامله دار دی یو دم راست ماشوم د وش باندې ودرېږي او تیز منډه شروع کی هغه به ډیر زیات ضرر لري په ځای د اوس چې ډیر صحت ورجوړ کی خرابوي.
بله
او نظام ورزش مې دی غوډه پاتل
او د هغو شوزو چې په کور کې ناستي او هیڅ حرکت نه لري د هغو شوزو ته تاسو څو غواړي څنګه باید تشویق کړي چې دوی راسي او په ورزشي کلبونو کې خپل روغتیا او صحت ته باید زیاته پاملرنه زیاته کړي.
والله اخره چې په کور کې ناستي د ماتو څو ته دا باید لاړ شي ورزش کوي په کور کې څه کله ورزش نه کیږي زه پیګم ځکه یو استاد دی او چا په سر باندې ولار نه یې هغه کله په تم ورزش نه کوي او بل هغه ماشين نه په کلب کې هغه څوک کور ته یعنی اخستلای نه یې کومه وسطوان نه لري چې هغه ماشين کور لپاره واخلي نو ډیر به خو چې حجاب کې داسې یو کلب تخپل
ډیره مننه نسیمه جان چې تاسو وخت وایستې او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د مخکښ شزي پروګرام وخت پای ته رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
چاو کلمہ خدای نمګړې شوم نمګړې غږ بچا وکړم غږ مې ورځ دې مورې مورې ستړې غږ بچا But